مازیګر 15 بجې شو اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خرنۍ خبري غړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې لاربي هواد یمن څخه د پاکستانی اتباعو وطن ته د ستنېدو هم د یمن په شخړه کې د پاکستانی پوز د ممکنه کردار په اړه د هواد سیاسي ګوندونو د دریزونو په پیښور کې د پاکستانی پوز د افسر د وجنې او لکبالي سمو څخه د بیکورکل شو خلکو بیرته د غوي کورونو ته د لیګلو د حکومتي پروګرام په اړه رپورټونه لرو. پر یو شمېر نورو سیمایزو او همدارز نړیوالو موضوعاتو اهم رپورټونه درورو. خو پیل خبرونه کوو چې فرخنده اسد به وړاندې کړي.
حکومت وای له یمن نه شاوخوا 1500 پاکستانیان خپل هیواد ته رسیدلی دي. په پیښور کې وسوالو د پاکستانی پوځ یو چارواکي وژلی. دا پوځي چارواکي لیفټیننټ کرنل طاهر عظیم نومېده او د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون نن بغداد ته رسیدلی دي چې هلته به د وزیر اعظم او نورو عراقي چارواکو سره ویني. د خبرونو تفصیل. ل یمن شاوخوا 1500 پاکستانیان خپل هیواد ته رسیدلی دي. په کراچۍ کې چارواکو بیګا مشال ریډیو ته ویلي د یمن په الهدی د خار کې د ایثارو شبو پاکستانیان خپل وطن ته د ستنولو لپاره تیر ورځ یو مسافرونکو الوتکه یمن ته رسیدلی وه. چارواکي زیاتوي په دغه جاز کې شاوخوا 1500 مسافر الهدی د خار نه کراچۍ او اسلام آباد ته رسیدلی. په اسلام آباد کې چارواکي بیا وایي په یمن کې شاوخوا 3000 پاکستانیان اوسیږي. بلخوا وزیر اعظم نواز شریف هغه رپورټونه هم رد کړي چې ګنې پوز به په یمن کې د حوثي وسلوالو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ کې په هوایي حملو کې برخه اخلي. په پیښور کې وسلوالو د پاکستانی پوز یو چارواکي وجلې دي. دا پوځي چارواکي لیفټیننټ کرنل طاهر عظیم نومېده. د پیښور پولیسو یو چارواکي عمران بیګاله رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دغه پیښه تیر شپه د حیات آباد په فیستری کې مخې ته راغلي. هغه زیاتوي
نماز کے بعد گھر جا رہا تھا.
کرنل طاہر ترمنس کول ورست کور تر روانو چې پلاره کې پر دو موټر سایکل سپرو چې لمخ کې نور ته په کمین کې ناسو نا تړ ډځو کړي چې په نتیجه کې هغه سخت پښو چې بیا ورسته رښتون ته تر رسولو مخ کې ساور کړه.
کرنل طاهر د پیښور د بډبیری اوسیدونکو و دا مهال یې په راولپنډۍ ښار کې کار کولو. ناقانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان یو ویان مشال ریډیو ته پر رالیږلي یو پیغام کې دغه پیښې پړه منلې ده. د قدرتي آفتونو د نظم ادارې اف ټی ایم ای ډایرکټر آپریشنز اینڈ ریلیف فرمان علی خلجی وایي د سبا نه بعد د شمالي وزیرستان د بیکورکل شو کډوالو خپل سیمو ته ستنېدل پیلېږي او له دغې وروسته به د کورم او اورګزو کډوال خپل سیمو ته لیږل کیږي. د شمالي وزیرستان د کډوالو په اړه فرمان علی وایي
ټولنه مخکې به شامیری دغونه ریکویسټ دی چې زما هغه په 31 مارچ باندې الته پکه خیل کیمپ سره مونږ ریټرن سینټر جوړ کړی دی. هغه ته الته به راشي چې انشاءالله مونږ د ټولو ته به چې کوم ټرانسپورټیشن پیسې دي 10000 روپے هغه به ولېږو. هغه نه علاوه واپسی سینټر باندې به اے ټی ایم کارډ کې 25000 روپے دي. هغه نه علاوه چې کوم کورونو پیسې دي هغه به انشاءالله د اے ټی ایم کارډ باندې ولې چې دوی دپاره پیسې انشاءالله زل به ریلیز شي.
فرمان علی دا هم وایي له دغې وروسته به په 10 اپریل د میرعلي او سپینوام کډوال لیږل کیږي او بیا به ششخیل کام خپلو کلو ته ځي. په کابل کې په یو ځان وژن کې حمله کې درې کسان وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال بیان نجیب دانش پرون مشال ریډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې د ولسي جرګې د غړي کلباچا مجیدی په ګډون وو کسان ژوبل شوي هم دي. دا حمله پرون ماښام د کابل په شاه شهید سیمه کې وشوه. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ویلي چې مجیدی له یوې غونډې د راوتلو په حال کې و چې دغه حمله پرې وشوه. د افغانستان د ولسي جرګې هغه کمیشن چې په کابل کې د یوې جنۍ د وژل کېدو د څېړنې لپاره جوړ شوی پرون یې رسمن کار پیل کړ. په دغه کمیشن کې د ولسي جرګې د 15 کمیشنونو استازي غړیتوب لري. بلخوا د خوست میرمنې وایي په کابل کې د وژل شوي فرخندې مجرمانو ته دې د خلکو په وړاندې سزا ورکړل شي. په خوست کې هم تېره ورځ په یو شمېر ښځو د دغه پیښې خلاف مظاهره کړې ده. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون نن بغداد ته رسیدلی دی چې هلته به د وزیر اعظم حیدر الابادی او نورو عراقي چارواکو سره ویني. د بان کی مون بیان په ټویټر ویلي جنرال سیکرټري به د عراقي حکومت او ولس سره په موجوده مشکل وخت کې د ملګرو ملتونو د مرستې په اړه خبرې کوي. رویټرز خبري ایجنسی بیا وایي بان کی مون به له عراقي چارواکو سره په سیاسي او امنیتي حالاتو هم خبرې کوي. په عراق کې د حکومتي عسکرو او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ترمنځ انښتې روانې دي. دغه ډلې د تیر کال راهیسې د عراق په زیاترو شمالي او غربي سیمو کنټرول ترلاسه کړی دی. سعودي عرب د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د شام په کورنۍ جګړه کې د روس د مداخلت له وجې په دوه مخی تورن کړی دی. دا خبرې د مصر په شرمشیخ ښار کې د عرب لیگ د غړو هیوادونو په سرمشریزه کې د سعودي عرب د بهرنیو چارو د وزیر سعود الفیصل لخوا وویل شوې. نوموړي وروسته له دې چې د پوتین یو لیک په سرمشریزه کې ولوستل شو، ویلي په داسې حال کې چې ماسکو د شام د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ په منځني ختیځ کې بې ثباتۍ ته لمن وهي، پوتین باید دا ډول څرګندونې ونه کړي. شهزاده الفیصل دا هم وویل، پوتین د منځني ختیځ د شخړو په اړه داسې خبرې کوي لکه روس چې په دې مسلو کې هیڅ لاس نه لري. د ازبکستان د انتخاباتو مرکزی کمیشن وایي چې دوی به نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو ابتدایي نتیجې اعلانوي. په ازبکستان کې د تیرو ورځې د رایو اچولو نه داسې تمه څرګندېږي چې موجوده ولسمشر اسلام کریموف به په څلورم ځل په خپله چوکۍ پاتې شي. ویل کېږي چې اووه اویا کلن اسلام کریموف په پخواني سوویت ریپبلیک کې د دوو لسیزو نه د ډېر مودې لپاره د واک په وخت د اپوزیشن ګوندونو زیاتره مخالفت ختم کړی دی، خو بلخوا تنقید کوونکي دغه انتخابات ناسم ګڼي. او بل خبردار چې کریملین پرون ویلي د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف او د هغه امریکایي سیال جان کیری د سویټزرلند په لوزان کې لیدلي چې له ایران سره د مذاکراتو او په منځني ختیځ کې د سیمه ییزو او نړیوالو معاملو په اړه بحث وکړي. او اوس هم د کرنسۍ د بیو او موسم حال د اسلام آباد نه د ریاض مساخل ناورو.
نن د ګلپورز د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 102 روپې 45 پیسې غستل کیږي او په 102 روپې 26 پیسې خرڅيږي. یو پوند په 155 روپې 25 پیسې او 155 روپې 50 پیسې. یو یورو په 110 روپې 15 پیسې او 111 روپې. د سعودي عرب ریال په 25 روپې 95 پیسې او په 20 روپې 40 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپې 15 پیسې او په 30 روپے. او یو افغانے په یو روپے 85 پیسے اغستی کی گی او یو روپے یو کم اویا پیسے خرسی گی. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به بنو او پېښور کې باران او کوټه کې وریځ وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 24 او کمه 12 درجې، پېښور کې 21 او 15 او بنو کې 24 او 14 درجې پاتې کېدو امکان دی.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. له عربي هیواد یمن څخه 1500 پاکستانی دوه پرون د کراچۍ او اسلام آباد ښارونو ته رسول شوې دي. په عین حال کې د پاکستان یو شمېر سیاسي ګوندونو له حکومت څخه غوښتي چې یمن ته د سعودي عرب د ملاتړ په مخه له پوز لیږلو ډډه وکړي. د عوامي نېشنل ګوند غړي بشرا ګوهر وایي،
افغانستان کې چې کوم پراکسی وار شوی او هغه کې هم یو ټوپک او اور یې خپل کور ته راوړي.
د کبالي سیمو لپاره له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې اداره وایي د مارچ له 1:30 نیټې یعنی سبا څخه به د شمالي وزیرستان نه د کډوالو کورونو ته د بیرته لیږلو لړۍ پیل شي. چارواکي وایي بیرته ستنیدونکو کورنیو ته به مالی مرستې هم ورکوي.
موږ د ټولو ته به ټرانسپورټیشن پیسې دي 10,000 روپے اغم مو لیږو، واپسی سینټر باندې به ATM کارت کې 25,000 روپے دي.
او د باچا خان ټرست ایجوکیشنل فاونډیشن په نوم یو غیر دولتي ادارې د خیبر پښتونخوا د سوات په مرکز منګوره کې د ماشومانو نجونو لپاره یو سکول پرانیست. د یادې ادارې مشر د دغه کار ارزښت څه داسې بیانوي،
دا د سوچ بدلولو د سماجی بدلون یو قدم دی، مهم قدم دی.
دوش پر نور رپورٹونه هم لرو هیله دا اوریدو ته له مشال رادیو سره اوس. اولنه موضوع ترازو له یمن څخه څه د پاسه 1500 پاکستانی د با 13 شپه د غیوات رسیدلې دي. چارواکي وای په یمن کې د ایثار شو نور پاکستانیانو د واپس وړلو انتظامات هم کړی دي. په یمن کې د هوسی یا غیانو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ د یو شمېر عربي هیوادونو ځواکونو عملیات پیل کړی دي. تفصیل د ظفر کریمی په رپورت کې اورو.
د یمن په حدودیه خار کې د ایسارو شوو پاکستانیانو خپل ملک ته د راوړلو په موخه د یکشنبه په ورځ د پاکستان څخه مسافر وړونکي الوتکه یمن ته رسیدلې وه. چارواکي وایي په دغې الوتکه کې 503 مسافر د اتوار او ګل په منځنۍ شپه له یمنه کراچۍ او اسلام آباد ته رارسول شوي دي. په یمن کې د سعودي عرب لخوا د بمبارۍ وروستو هلته میشت ګڼ شمېر پاکستاني ایسار پاتې شوي. تېره شپه ناوخته کراچۍ ته د رسېدو وروستو د دغو مسافرو د راوړونکي الوتکې پائلٹ خالد یامین خبری غونډه ته وویل
ہاں جی تک 500 لوگ آج لائے ہیں
جی. وای نس دی 1500 کسان مو پاکستان تارا ور سوال پدی کی 300 او اویا د اسلام آباد او پاتې نور د کراچی دی. منګ دا کسان د یمن له حدودیه هوایی ډګر څخه راپورته کړي. په یمن کې د ناسمو حالاتو له وجې زمنګ الوتکه هم تر 300 ساعتونو هلته وځنډېده. د یمن څخه د دغو کسانو کراچۍ ته د راوړلو په مهال د کراچۍ په هوایی میدان جنا انټرنیشنل ایئرپورټ کې سخت امنیتي ګامونه پورته شوي وو. همدارز د یمن څخه د راتلونکو کسانو ګڼ شمېر خپل خپلوان هم د دغو خلکو د هرکلي لپاره هوایی میدان ته د ګلونو د ګېډیو په لاس ورغلي وو. کراچۍ ته د رسېدو وروستو ټول مسافر او د هغوی خپلو خپلوانو د خوښۍ څرګندونه کوله. د یمن څخه کراچۍ ته رسېدلې یوې زنانه له مشال رډیو سره په خبرو کې خپل احساسات په دې ټکو کې شریک کړل. خیر خیریت سره را ورسېدو. موږ په دې برخه کې د پاکستان د حکومت مننه کوو او په یمن کې د موجودې د پاکستان د قونسلګرۍ هم شکریا ادا کوو چې موږ سره یې مرسته وکړه. له یمن څخه کراچۍ ته د رسېدلو خلکو وینا وه چې په یمن کې د سعودي عرب لخوا د بمبارۍ د شروع کېدو وروستو ګډوډي زیاته شوې او دوی هلته د غیر یقیني صورتحال سره مخ وو. له یمنه کراچۍ ته د رسېدو وروستو د اسلام آباد او د پاکستان د نورو سیمو مسافر د الوتکې له لارې اسلام آباد ته وړل شو چې د اطلاعاتو مرکزي وزیر پرویز رشید او نورو حکومتي چارواکو یې د اسلام آباد په هوایي ډګر هرکلی وکړو. په دې موقع د اطلاعاتو د مرکزي وزیر پرویز رشید وینا وه چې دغو کسانو پاکستان ته پر راوستلو موږ خپل فرض پوره کړل. وزیر اعظم نواز شریف د دې ټول اپریشن په خپله نگرانی کوله. زموږ نور خلک چې اوس هم هلته ایسار پاتې دي د هغوی د راوستلو لپاره موږ انتظامات کوو لګیا یو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت چارواکي وایي خواوشا 3000 پاکستانی په یمن کې میشت دي او د دوی له جملې څخه نږدې 1000 کسان پاکستان ته ستنېدل غواړي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو دا
د پاکستان بیلابیلو سیاسي او مذهبي ګوندونو د حکومت نغښتي چې د یمن په شخړه کې له پوځي کردار لوبولو ډډه وکړي. په دې لړ کې د عوامي نېشنل ګوند دریځ دا دی چې که پاکستان د افغانستان په جګړه کې هم له ښکېلېدو ځان ژغورلی وی نو نن به د پاکستان وګړي د نام نه پیښو ښکار نه وی. په دې اړه زما د همکار منور شاه رپورټ اورو.
که څه هم پاکستان په یمن کې د سعودي عرب په مشرۍ د حوثي ملیشاو خلاف کاروایی کې په رسمي توګه د شاملېدلو اعلان نه دی کړی، خو وزیر اعظم نواز شریف ویلي که د سعودي عرب ځمکني سالمیت د خطر سره مخ کیږي نو د پاکستان پوځ یې حفاظت ته تیار دی. د یمن په شخړه کې د پاکستان لاړخه د کوم ممکنه پوځي کردار په اړه د هیواد کې ډیر مخالفت رامنځته شوی او یو شمېر سیاسي او مذهبي ګوندونو ویلي چې پاکستان دې په دغه شخړه کې د فریق جوړېدلو نه ډډه وکړي. عوامي نېشنل ګوند وایي په یمن کې د پوځي مداخلت له وجې به پاکستان په خپله هم اغېزمن کیږي. د یاد ګوند یوه مشره او د قومي اسمبلۍ پخوانی غړی بشرا ګوهر وایي
پاکستان ته دې وخت کې خپل کور کې اور بل دی او د دې اور مرولو د پاره او سړولو د پاره کار پکار دی. دا نه چې څنګه موږ وګورو افغانستان کې چې کوم پراکسی وار شوی و په 80s کې هغې کې هم یو ټوپک او اور یې خپل کور ته راوړ. هغې وخت کې هم مشرانو فخری افغان، باچا خان، ولی خان نه کوي چې تاسو چې د بل کور کې اور بلوي نو دغه اور به تاسو هم دغه کوي د دې تب به هم راځي تاو به هم تاسو ته راځي. خو هغې وخت کې هم بس ډالر یې را روانې وي لږو شانتو پیسو دپاره او لږ شانتې دغه دپاره پاکستان له نه خپل فوج داسې په کرایې ورکول پکار دي.
دا چې آیا پاکستان به د سعودي عرب په غوښتنه په یمن کې د حوثي ملیشه خلاف جنگ لپاره خپل پوځ واستوي او کسنګه په دې حق له سیړونکو او خبريال طاهر خان وویل
د پاکستان د حکومت د بیانونو تر اوسه پورې راغلي دي هغه ډېر زیات مبهم دي او واضح نه دي، صفا او شفاف نه دي. ځکه چې داسې رپورټونه شته په عرب میډیا کې هم او دغه رنګ په مغربي میډیا کې موږ دا بتاو سره سینن مثال درکم چې تیر ورځ کې مغیو نقشه ورکړې وه چې د کوم کوم هیوادونو خل برخه اخلي د کوم هیوادونو مطابق خو هغه دا دعوه کړې چې 15 الوتکې جهازونه جنګي د پاکستان هم پدې کې دي. سره دی چې پاکستان تر اوسه پورې دا خبر ردوي دا نه مني، لیکن شکوک شته.
هلته د دفاعي چارو سیړونکی ریټایرډ لیفټننت جنرال تلت مسعود وای د ریپورټونو تر مخه ایران په یمن کې د شیا مسلک هوسی ملیشیا ملاتړ کوي او د دغه ملیشیا خلاف د سنی هیواد سعودي عرب او د هغوی د اتحادیانو عملیات یو فرقیز تاثر هم رامخته کوي. په کار دی چې پاکستان پکې د سولیز هیواد په توګه برخه واخلي. نوموړي زیاته کړه،
ہمارا ہمسایا ملک ہے اور اس کے ساتھ
ایران زمون گاونڈی ہیواد دے پکار دی چی زمون تعلقات ور سره ډیر خوی، بل خوا بیا سعودی عرب دے کپدی حالات کی پاکستان دے وی خوا سره ملګری کیږي نو د بل سره به لازمی شخړه راځي. بیا دا جګړه یو فرقیز رنگ هم لري او پاکستان دا محل د نور وسلوالو په شمول د فرقیز تشدد سره هم مخامخ دی، نو د وخت تقاضا داده چې په خپل ملک کې دننه د امنیت لپاره کار وکړي. د یمن په شخړه کې د جوړجاړي په لړ کې پاکستان ته سیاسي سفارتي کردار ترسره کول پکار دي.
بلخوا د چهارشنبه په ورځ قومي اسمبلی ته خپل وینا کې د دفاعي چارو وزیر خواجه آصف اویل لا هم د لړ کې حکومت څه فیصله نه ده کړې او کېږي نو هغې لپاره به پارلیمان په اعتماد کې اخیستل کېږي.
دا مشال ریډیو د سه‌شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پوکم 11 بجو
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا
د کرخې په غاړه
په 8:00 د پاسه 2 بجو
حجرا
په 3:30 بجو
سروي
په 4:30 بجو.
وسلوالو پرون د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې د پاکستانی پوځ یو برحاله جګپوړی افسر لیفټننت کرنل طاهر عظیم په ډزو وژل دی. د پیښور د پولیسو په وینا نوموړی لاره د پیښور اوسیدونکو خدا مهال د پاکستان د پنجاب صوبې په راولپنډی ښار کې دنده پر مخ وړله. پاکستان او طالبانو رسنیو ته په لیږلي پیغام کې د کرنل عظیم د وژنې ذمہواري قبوله کړې ده. له پیښور پرې د مشال رادیو خبریال زبی شفق رپورټ راکوي.
د خیبر پختونخوا په مرکزی ښار پیښور کې امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو د یکشنبه پرس په پیښور کې د پاکستانی پوځ یو جګپړی افسر لیفټننت کرنل طاهر عظیم په ډزو وژلی دی. د پیښور د پولیسو په وینا وسلوالو پر کرنل طاهر هغه مهال د پیښور د حیات آباد په فیستری نومې سیمه کې ډزې وکړې چې نوموړی له جومات نه کور ته پلارو. د پیښور د حیات آباد د پولیسو یو ځایي مشر عمران د پیښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل کرنل طاهر تر لمونځ کولو وروسته کور ته روان و چې په لاره کې پرې دوه موټر سایکل سپرو چې له مخکې نه ورته په کمین کې ناستو ناتاړه ډزې وکړې چې په نتیجه کې هغه سخت ټپي شو چې بیا وروسته یې روغتون ته تر رسولو مخکې سا ورکړه. طاهر عظیم د پاکستانی پوځ برحال افسر و چې لاره د پیښور د بډبیرې اوسیدونکی و خو دا مهال د پاکستان د پنجاب ایالت په راولپنډی ښار کې پر دنده بوخت و. په پیښور کې په دې وروستیو کې د سیاسي ګوندونو د غړو پولیسو او نور امنیتي ځواکونو په هدفي وژنو کې په داسې حال کې ډیروالی راغلی چې پاکستاني پوځیانو په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان او همداراز د ډیورنډ کرښې ته څیرمه په نورو قبایلي سیمو کې د ترهګرو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي او د ګڼو لاسته راوړنو ادا کوي. دا لومړی ځل دی چې وسلوالو په پیښور کې د پاکستاني پوځ برحال افسر په نښه کړی دی. تر دې مخکې وسلوالو د رواني میاشت په 13 نېټه د پیښور په یکتوت سیمه کې د پاکستان مسلم لیگ نون سیمه ییز مشر سردار محمد مومن هم په ډزو وژلی و چې بیا وروسته یې مسؤلیت پاکستاني طالبانو ومانه او دا یې په پیښور کې پر سیاستوالو خپلو چریکي بریدونو پیل وباله. د پیښور د پولیسو په وینا په حیات آباد کې د کرنل طاهر تر وژنې وروسته سیمه محاصره کړه او تلاشي عملیات یې هم وکړل، خو په خبره یې چې وسلوال د پیښې له ځایه په تیښته بریالي شوي دي.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
اوریدونکو ټاکل شوی چې له شمالي وزیرستانه د بیکور ټاکل شوی خلکو کورونو ته د بیرته لیږلو لړۍ سبا یعنی د نهې په ورځ پیل شي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د یادې سیمې د خلکو استازي وایي د ایجنسۍ ټول بیکور ټاکل شوي خلک به د راتلونکي کال تر پایه په 500 مرحلو کې خپلو کورونو ته ستانه کړل شي. له اسلام آباد احمد الله پرې رپورټ راکوي.
د ضرب عذب اپریشن لوجې د شمالي وزیرستان د بیکوره شوو خلکو مرحلهواره واپسي به د نهې ورځې نه شروع کیږي. د شمالي وزیرستان نه منتخب د قامی اسمبلی غړي محمد نذیر مشال ریډیو ته وویل چې د یادې ایجنسۍ نه د بیکوره شوو خلکو واپسي به په پنځه مرحلو کې ترسره کیږي او په لومړۍ مرحله کې به د تحصیل سپینوام د 12,000 نه زیاتې کورنۍ د روان کال جولای میاشت پورې خپلو سیمو ته ولیږي. نوموړي زیاته کړه چې متاثرینو ته به نه صرف د ترانسپورټ کرایا بلکې د کورونو جوړولو لپاره نقد پیسې هم ورکړې کیږي. د شمالی وزیرستان متاثرینو تر مخه چې د اپریشن له وجې د دوی کاروبارونو ته هم سخت زیان رسیدلی دی، نو حکومت له پکار دی چې کاروبارونه دوباره شروع کولو کې ورسره مرستې وکړي. محمد نذیر وایي چې د خلکو د مشکلات دوی ته احساس شته او دې لړکی حکومت به ورسره مرستې کوي. د حکومت لخوا د متاثرینو واپسۍ لپاره کړی شوی انتظاماتو په حق لا مشال ریډیو چې کله د فاټا گرینڈ الائنس سره سره د وزیرستان جرګې مشر خان مرجان سره خبرې وکړي، نو د نوموړي وینا ده:
کم انتظامات چې حکومت پاکستان چارواکو کړي دي، نو کم قومونه چې هلته کې موقع ته ورسي مونږ ته جواب میلاو شي، اوس خو هغه نور قومونه هلته کې نه پرېږدي او نه مونږ مشران دې لپاره غوښتي چې تاسو راشئ دلته ودرېږئ په دې بارډر باندې یا تاسو د دې خلکو سره لاړ شئ علاقو ته. خو مونږ سکولونه آباد غواړو، کالجونه آباد غواړو، خپلې حجرې آباد غواړو، خپل کاروبار غواړو، والله دې وکړي چې زمونږ نه دا خیر کار وشي.
یاد دې وي چې حکومت تیر کال د جون میاشتې د 15 نیټې نه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عذب په نوم سره فوزي عملیات پیل کړي دي. د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګه آی ایس پی آر وایي چې تر دې دمه یې د 90% نه زیاته علاقه د وسلوالو نه پاکه کړې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یہ جواب درکئی
غوگ ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د کبالی سیمو لپاره له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای یو چارواکی فرمان علی خلجی وایي له کبالی سیمو څخه د بېګور کړل شوو خلکو د هغوی کورونو ته د بیرته لیږلو لپاره پلانونه جوړ او د هغو د عملي کولو لپاره تیاری هم بشپړ کړی دی. له نوموړي سره په سیمه کې زموږ خبریال فرهاد شینواری مرکه کړې ده چې اوریدو ته تاسو را بولم.
فاٹا کے ہوٹلو ایجنسیاں متاثرین ناغلی ہو پس 16 تاریخ باندھے مونگا دا جنوبی وزیرستان ریٹرن شروع کرے دے، واپسی شروع کرے دے، اغم چلی کے لگایا دے، دین علاوہ دا باڑے واپسی شروع کرے دے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ مونگا 31 باندھے دا شمالی وزیرستان و متاثرین واپسی شروع کر دے. وقت کے مونگا سارا تقریباً 3,00,000 نپاس متاثرین خانہ دانوں رجسٹر دی، اور ان شاء اللہ اس دا گورنمنٹ دا ارادہ تھا زر تذر دیو خلق اخبل واپس اخبل علاقوں کی لے گو. دین علاوہ اور افزائی کرم پاتے دے اغم شمالی وزیرستان
شمالی وزیرستان د کډوالو د واپسۍ تفصیلات را کړی
ټولو مخ کې به شامیری چې کوم کوم دی جی تاونه ریکوست دی جی زما چې جی هغه په 31 مارچ باندې الته پکا خیل کم سره مونږه ریټرن سنټر جوړ کړی دی هغه ته الته براشي جی ان شاء الله مونږه د ټولو ته چې کوم ترانسپورټیشن پیسې دي 10,000 روپے هغه مو لګو. هغه نه علاوه واپسی سنټر باندې به ATM کارت کې 25,000 روپے جی. هغه نه علاوه چې کوم کورونو پیسې دی جی اغم با انشاءاللہ دی ATM کارڈ باندے والے چی دیو دا پارا پیسے انشاءاللہ زل با ریلیس چی اغین علاوہ بیا میر علی سپنوام دے آپا 10 اپریل باندے بزی او بیا اغین پس چی جی ششی خیل قوم دے جی اغم 20 اپریل باندے بزی
اکثر مونږ لیدل شي واپسی په وخت یا راشن اخیستو په وخت ډیره بد نظمی رامنځته شي او په هغې کې ډزې موشي او دا ولې کیږي دا بد نظمی؟
دا جی لږ شروع کې چې کله دا خلک راغو هلته نو لږ بد نظمی وو، خو اوس خو جی مونږ ډیر شوونه سټریم لاین کو، تاسو پته ده ایمرجنسی ټایم کې بدا کارونه کېدو، اوس په تقریبا پنځه شپږ فوټ اپ خو مونږ په بنو کې جوړ کړی دی، هغې نه علاوه ڈی اے خان کې فوټ اپ دی، خلید شمالی وزیرستان متاثرین دپاره پېښور کې مونږ فوټ اپ جوړ کړی دی، نو ان شاء الله اوس په داسې نه اوس په دا ټیم کو کار
نو دا څخه چې دغه ټول ایجنسیو کې دا علاقې کلیئر شوی دی، دا وسلوالو نه پاکې کړی شوی، نو ځکه تاسو دا ټول قبایل بیرته لیږئ؟
بالکل جی، دا خو پولیټیکل انتظامیه چې دی هغه مونږ ته دا وایي چې دا علاقې کلیئر دي، نو هغې نه پس هم زمونږ پوره پروسیس دی جی چې مونږ هلته ځو، هغه علاقې ګورو، هلته څه تباهي شوی دی، هلته څه ضروریات بهي، هغې نه پس بیا مونږ دا خلک واپس لیږو، چې بیا مخکې نه مونږ انتظام هم کړی چې دوی ته به ټینټ پکاري، دوی ته به این ایف آئی پکاري، دوی ته به هایجین کیټ پکاري، نور څه څه شیونه پکاري دي، نو دا پوره یو سیستم دی هغه مونږ فالو کوو، هغې نه پس دا خلک مونږ واپس لیږو.
د ایف ڈی ایم اے له چارواکي فرمان خلدی سره مو زمونږ د خبريال فرهاد شینواری مرکه اوریده.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
دندې د سیمې امنیتي ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ صاحب د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې سیاسي او ټولنیز فعالان د هغه هیواد له حکومت غواړي چې د ملک د نورو برخو په څیر په فاټا کې هم بلدیتي انتخابات وکړي، چې دغه راز دوی په خبره د قبایلي سیمو اوسیدونکي هم بشري او آئینی حقونه ترلاسه کړي. د قبایلي ولس ته دغه غوښتنې او د عملي کېدو پر وړاندې د پرتو قانوني خنډونو په اړه په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل دا رپورټ جوړ کړی دی.
په داسې حال کې چې د کنټونمنت بورډز په ګډون ټول ملک کې د بلدیاتي وټونو خبرې روانې دي او د غلړ کې سپریم کورټ ته د سوبو لخوا ختمي تاریخونه هم ورکړل شوي دي، د قبایلي سیمو اولس غواړي دوی د هم په کامی بهیر کې شامل کړي شي او دلته د هم بلدیاتي وټونه وشي چې دا شان وړې وړې مسلې د دوی په درشل حل شي. مشال ریډیو سره خبرو کې د باجوړ ایجنسۍ نه د کامی سملې پخوانی غړي او د جماعت اسلامي د فاټا امیر هارون رشید وینا وا، پاکستان جوړېدو نه تر اوسه پورې قبایلو سره ناانصافي روانه ده. دی وای
وفات عوامو ته دی حق ورکړی شي او در یو سیستم او نظام ورکړی شي او بلدیاتی ادارې چې دا یو ډیر لوی اهمیت لري په امور مملکت کې په کار سرکار کې د عوامو شمولیت، نو فلفور دی وفات کې هم د بلدیاتی انتخاباتو د لوکل باډیز انتخاباتو اعلان شي چې د وفات عوام هم ځان له ادارې جوړي کې چې د وفات د عوامو په دې مشکلاتو کې کمی وشي.
همداراز د خیبر ایجنسی سره تعلق لرونکي سیاسي او سماجی کارکون رحمان افریدی وای بلدیاتی نظام تر ټولو زیات د قبایلو ضرورت دی. هغه کوم وجوهات دي چې تر دې دمه بلدیتی نظام قبایلی سیمو ته غځېدو ته نه پرېږدي؟ په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د فاټا لایرز فورم مشر او وکیل اعجاز مومند وې، دا وخت د قبایلی سیمو ټول واک اختیار د پولیټیکل انتظامیه په لاس کې دی او تر سوچ دوی نه دا اختیار نوی غستل شوی، دلته بلدیاتی نظام د وخت او پیسو تاوان دی. دی زیاتوی
فاټا کې کچته د بلدیاتی سیستم خبره راشي، نو ال د سیستم چې کوم دی هغه پولیټیکل اډمنستریشن دی، نو بلدیاتی سیستم چې کوم دی دا د دغه سړی د دغه اډمنستریشن انډر راځي، چې دی بجټ د دې ټول احکامات ریکوایرمنټس او ټول چې دی دا د دغه اډمنستریشن لاندې راځي. په دې وجه بلدیاتی سیستم په فاټا کې هغه څه نه امپلیمنت کیږي سم چې په سیټل کې کیږي. اوس چې دې لپاره به آئینی ترمیم لازمن ضروری وي او هغه آئینی ترمیم چې کوم دی هغه په آرټیکل 247 کې کیږي.
موجوده حالاتو کې د بلدیاتی نظام د حیثیت او آرټیکل 227 کې د ترمیم د طریقې کار او منظورې په اړه د باجوړ ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی ممبر او د واکمن ګوند مسلم لیگ نون غړي شابودین خان وینا وا،
تر څو چې آرټیکل 247 ختم شوی نه دی، د کمپلیټ الیمینیشن نه شوی، د بلدیاتی انتخاباتو به صرف دومره وشي چې زاړه ملکان چې لاړه د هغې ریپلیسمنټ به وشي، نوي ملکان به راشي، دا ټو تھرډ میجارټي باندې به کیږي. زه دا یقین لرم چې د ایم کیو ایم نه والا تر د مسلم لیگ پیپلز پارټۍ جی وای سوره پارټیانې چې دي هغه په اسمبلی کې دنده دي، د پی ټی آی پورې دا به دي انشاءالله دا
دا ټول سیاسي ګوندونه بر دې حمایت کوي.
د دغه خبره قبایلی سیمو کې د بدلون وخت راغلی دی او دغه لړکې به موږ د صوبې حیثیت تر لاسه کولو لپاره هم هلې ځلې شروع کوو چې دا شان قبایلو ته هم خپل شناخت ملو شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی پنځه نیمه بجې کیدونکو دی. د فرخندې اسد نه به لنډ خبرونه واورو.
حکومت وای له یمن نه شاوخوا 1500 پاکستانیان خپل هیواد ته رسیدلي دي. چارواکي وای شاوخوا 1500 مسافر الهدی د خانه کراچۍ اسلام آباد ته رسیدلي. په پیښور کې وسوارو د پاکستانی پوځ یو چارواکي وژلې دي. دا پوځي چارواکي لیفټنټ کرنل طاهر عظیم نومېدو. ناکارونه ګرځول شوې تحریک طالبان پاکستان دغه پیښې ذمواري منلې ده. د قدرتي آفتونو د نظم اداره وایي د سبا نه به د شمالي وزیرستان د بېکوره کړل شوو کډوالو خپلو سیمو ته ستنېدل پیلېږي او له دغې وروسته به د کرم او اورغزو کډوال خپلو سیمو ته لیږل کیږي. د افغانستان د ولسی جرګې هغه کمیشن چې په کابل کې د یوې جنایي توجل کېدو د څېړنې لپاره جوړ شوی پرون یې رسمن کار پیل کړ. بلخوا په خوست کې ښځو پرون د دغه پیښې خلاف مظاهره هم کړې ده. په کابل کې په یو ځان وژن کې حمله کې درې تنه وژل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې پیښه کې د ولسی جرګې د غړي ګلباچا مجدي په ګډون اووه کسان ژوبل شوي هم دي. سعودي عرب د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د شام په کورنۍ جګړه کې د روس ته مداخلت له وجې په دوه مخې تورن کړی دی. دا خبرې د مصر په شرم الشیخ ښار کې د عرب لیگ د غړو هیوادونو په سرمشریزه کې د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر سعود الفیصل وکړې. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون نن بغداد ته رسیدلی دی. هغه به د عراقي چارواکو سره په موجوده امنیتي او سیاسي حالاتو خبرې کوي. کریملن پر ویلي دي چې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف او د هغه امریکایي سیال جان کیری په سویټزرلینډ کې لیدلي چې له ایران سره د مذاکراتو او په منځني ختیځ کې د سیمه ییز او نړیوالو معاملو په اړه بحث وکړي. او د ازبکستان د انتخاباتو مرکزي کمیشن وایي چې دوی به نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو ابتدایي نتیجې اعلانوي. په ازبکستان کې د تیرو ورځې د رایو اچولو نه داسې تمه څرګندېږي چې موجوده ولسمشر اسلام کریموف په څلورم ځل بیا په خپلې چوکۍ پاتې شي.
لن خبرونه مول فرخندې صدا واوریدل. اوس د زینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې خپل خبريالي رابعه اکرم خان اورو.
جنگ رسپانه خپل ادارې کلی کې د مشرقي وسا موجوده صورتحال مسلمانانو لپاره د تشویش سبب جوړ شوی دی. ادارې وایي د یمن صورتحال سعودي عرب سلامتۍ لپاره خطرات پیدا کړي وو او همدې له وجې سعودي عرب یمن کې فضايي کاروایي شروع کړې ده. خو بل اړخ ته دا هم ښکاره راځي چې مشرقي وسا کې د څو کلونو راسې ایران او سعودي عرب ترمنځ د علاقایي بلدستي جدوجهد روان دی. ادارې مخکلي کې شام او عراق کې دوړ مرکونو لاړخه جنگي ډلو ته د امداد ورکولو نه پس اوس یمن کې ایران لاړخه د حوثی قبایل باغیانو ته مدد او سعودي عرب له اړخه کاروایی په خطه کې د ایران او سعودي عرب ترمنځ تاوتریخوالی نمایه کړی دی. ادارې په وینا د پاکستان حکومت له اړخه سعودي عرب ته د مکمل تعاون وړاندیز شوی دی. خو دا خبره ضرور نظر کې ساتل پکار ده چې د متوقع نتیجو احتیاط سره جاج واخیستی شي، ځکه چې دا یو پیچیده معامله ده. ادارې وایي مشرقي وسط ځینو ملکونو کې سیاسي شخړې څنګه چې په فرقه‌ییزه جنگ کې بدلې شوې او تباهیانې وشوې، نو که پاکستان حکومت احتیاط سره کار وانه خستو نو پاکستان کې هم فرقی مسلې سماجی ډانچې ته نقصان رسولی شي. ادارې اخیری کلی کې پاکستان حکومت له د سعودي عرب دفاع سره سره سعودي او ایران مفاهمت لپاره خپل ټول صلاحیتونه او توانایان په ترجیحي بنیادونو استعمالول پکار دي او مشرقي وسط په اړه پالیسي قومي اتفاقي رائے سره جوړول پکار ده. آج ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې حکومت له اړخه پیټرولیم مسواد په نرخونو کې څه د پاسه 50 روپۍ فی لیټر کې د اضافي امکان دی. ادارې په وینا د یمن صورتحال چرته د پیټرولیم مصنوعاتو نړیواله منډې متاثروي، نو هلته پاکستان سټاک مارکیټ کې د یو سل یو دېرش ارب روپو نقصان ریکارډ شوی دی. ادارې زیاتوي امن و امان صورتحال او توانایي بحران سرمایه کاری او صنعتي پیداوار کې د کموالي اهم وجوهات دي. ادارې وایي حکومت تیل او ګیس تلاش لپاره نوي لایسنس هم جاري کړي دي. د کویت یو ادارې صرف خیبر پختونخوا کې د 95 لکه ډالرو د سرمایه کاری اعلان کړی دی. نو په داسې حال کې د ګرانۍ پسې د معیشت د استحکام خبره کول پکار ده. ادارې اخیری کلی کې ګرانۍ ودرولو لپاره کار ده چې حکومت امن امان قائمولو سره سره د توانایي بحران ختم کړي، صنعتي پیداوار کې اضافه وکړي، نو داسې ولس اسانتیاوې رسېدی شي او په ګرانې هم قابو موندل کېدی شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکای ورځپاڼې واشنگتن پوسټ یو لیکنه وايي په یمن کې د سعودي عرب او نورو اتحادي هیوادونو هوایي حملې په منځني ختیځ کې د نامنه او ناکراره یو نوې لړۍ پیلولې شي. بلخو د پاکستاني ډان ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي امریکا ته د افغان ولسمشر اشرف غني وروستي سفر افغانان یو ښه راتلونکي ته هیله من کړی دي. د دې دواړو لیکنو مهمه برخه له فرخندې اسد اورو.
واشنگتن پوسټ لیکي په یمن کې د سعودي عرب او نورو اتحادي هیوادونو هوائي حمله په منځني ختیځ کې د بدامنۍ او ناکلارۍ یو نوې لړۍ پیلوي. سعودي عرب دغه حمله د سنی اتحادي هیوادونو په مرسته په یمن کې د شیعه ډلې خلاف کوي. د یمن د حوثي یاغیانو خلاف دغه جګړې ځینې نوې پښتنې هم راپورته کړې دي چې یو پکې د پاکستان شاملېدل هم دي. پاکستان چې شیعه آبادی هم لري او یو غیر عرب هیواد دی، د سعودي عرب سره یې په دغه جګړه کې مرسته خودلې ده. د تیر زیارت پر ورځ د وزیر اعظم هاوس لخوا په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې پاکستانی چارواکي به ډیر زر ریاست ځي چې د سعودي چارواکو سره د یمن په حالاتو خبرې وکړي، خو دغه بیان کې دا نه دی ویل شوی چې آیا پاکستان هم په دغه جګړه کې نیخ په نیغه برخه اخلي او کنه. بلخوا په پاکستان کې د یمن په شخړه د پاکستانی عسکرو برخه اخیستل او یا د سعودي عرب د دفاع لپاره د عسکرو په لیږلو سخت تنقید هم روان دی. واشنگتن پوسټ لیکي په دغه هیواد کې لوړان د ناشیا او سنی فسادات مخې ته راځي او د دغه فیصلې سره په پاکستان کې د فرقیزو شخړو د لا نورو زیاتېدو خطر هم پیدا کېدلی شي. بلخوا ډان ورځپاڼه لیکي د افغانستان د ولسمشر اشرف غني امریکا ته اوسنی سفر د دغه هیواد ولسله د او خو سبا تمه ورکوي. دا هغه سدي چې افغان ولسې د تیرو څلورو کالو راهیسې په تمه دي. په افغانستان کې که څه هم ډیر په ګرانه، خو د یو حکومت نه بل ته په جمهوري توګه د واک انتقال یو ډیر مثبت ګام وو چې د دغه هیواد خلکو د ډیرو قربانیو وروستو دغه پرمختګ ولیدو. او په دغه هیواد کې د انتخاباتو کېدل بیا دغه ټولو ډلو ته په یو حکومت کې ځای ورکول او تر اوسه د دغه چلیدل یوه کامیابي ښایي. ورځپاڼه لیکي اشرف غني او عبدالله دواړه پوهه کسان دي. دواړه پر دې خبر دي چې هیواد ته یې اوس د سولې او امن ضرورت دی او د خلکو څه مسلې دي او دغه باید څنګه هوار کړل شي. او اوس باید د افغانستان امنیتي حالاتو ته زیات پام وشي، عسکر یې مضبوط کړل شي، ځکه چې دا به روانو ورځو کې دغه هیواد د امنیت لپاره یو امتحان وي چې څنګه به د وسلوالو مخالفینو د حملو مقابله کوي او د خپل هیواد امنیت به ساتي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
عرب مشرانو پرون د یو ګډ عربي ځواک پر جوړولو موافقه وکړه. په یمن کې د حکومت نسکورېدل او په سیمه کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش د فعالیتونو پراخېدو یو شمېر عربي هیوادونه اندېښمن کړي وو. د عربي نړۍ مشران وایي د ګډ پوځ جوړېدل د عربي نړۍ د روانو کړکېچونو د حل غوره لاره ده. په دې اړه تفصیل له احمد تکل څخه.
د ګډ عربي ځواک د جوړېدو پریکړه په داسې حال کې کیږي چې په یمن کې د حوثي شیعه وسلوالو پر ضد د سعودي عربستان په مشرۍ د څو هیوادونو د ائتلاف لخوا هوایي حملې روانې دي او د افراطي اسلام پالو ګواښونه د پراخېدو په حال کې دي. د عرب مشرانو له پرونۍ موافقې سره سم ټاکل شوی چې د عربي هیوادونو استازي راتلونکې میاشت د دې ګډ پوځ د جوړولو په اړه خبرې وکړي او د خپلو څېړنو نتایج په څلورو میاشتو کې خپلو دفاع وزیرانو ته وسپاري. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی پرون په شرم الشیخ کې د عربي هیوادونو د سرمشریزي پریکړه اعلان کړه.
فقط قرر القادة العرب اعتماد مبدا
عرب مشرانو په اصل کې پریکړه وکړه چې یو متحد عربي پوځي ځواک جوړ کړي. د غړو هیوادونو د پوځي ځواکونو تر څارنې لاندې به د لوړې کچې یو کمیټه جوړه شي څو د ګډ عربي پوځ د رامنځته کولو ټول اړوند مسایل وڅېړي. د عرب لیگ مشر نبیل العربی سرمشریزه ته په وینا کې اسلامي دولت ډلې یا داعش ته په یو څرګنده اشاره کې وویل سیمه د ورانکارو افراطي ډلو تر ګواښ لاندې ده او زیاته یې کړه چې دې ډلو د سیمې قومي او مذهبي تنوع ته زیان اړولی. العربی د سرمشریزه له پایل مخکې وویل د ګډ پوځي ځواک د جوړولو اصلي هدف د هغو اسلام پالو افراطي ډلو پر ضد مبارزه ده چې د عراق او سوریه پر یو لوی برخه یې ولکه ټینګه کړې او اوس لیبیا ته هم لاره میندلې ده. د عرب لیگ مشر زیاته کړه چې د ګډ پوځ جوړول د عربي نړۍ د ګڼو ستونزو د حل یوازینۍ لاره ده.
ندرک
ان التحديات العربيه باتت شاخصه.
موږ پوهیږو چې د عربانو ستونزې خورا زیاتې دي، او په دې کې هیڅ شک نشته. له دې ستونزو سره د مقابلې لپاره باید لازم اقدامات وکړو، او موږ دا اقدامات په خاص ډول په داسې حال کې کوو چې ومو لیدل چې یمن له ګډوډۍ سره مخامخ شو. د حوثیانو د کودتا د شنډولو او د یو مشروع حکومت د احیا لپاره د ټولو سوله ییزو حل لارو له ناکامۍ وروسته یو فعال نړیوال او عربي حرکت ته اړتیا لیدل کېده. دا هڅې به تر هغه وخته دوام وکړي چې حوثي وسلوال ووځي، خپلې وسلې وسپاري، او موږ وینو چې یمن بیا په یو متحد او ځواکمن هیواد بدل شوی. د یمن ولسمشر عبدالربو منصور هادی چې په هیواد کې د شیعه حوثي وسلوالو لخوا بلوا روانه ده، د سرمشریزې په پیل کې په یمن کې د پوځي عملیاتو غوښتنه وکړه، او ویې ویل دا ډله باید تر هغه وخته وځپل شي چې تسلیم شوي نه وي. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په یمن کې د روان کړکېچ د سیاسي حل سپارښتنه وکړه.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
اوردونکو د افغانستان د حکومت اجرایي مشر امریکا ته د افغان ولسمشر وسره پلاوی سفر له لاستراوړنو ډک بولی. عبدالله عبدالله نن د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې د وینا پر مهال هیله څرګنده کړه چې دغه سفر لاستراوړنې د خلکو د تمې مطابق ووسی. د چارو پوهان هم دغه سفر مهم بولی، خو وایي چې افغان حکومت د خپلو اړتیاو مطابق ملي اجماع نه لري، سو د هغه په رڼا کې خپل پروګرامونه عملي کوي. قسیم سولمل له کابل پرې رپورټ راکوي.
په داسې حال کې چې له امریکا سره د حامد کرزي د حکومت اړیکې په وروستیو کلونو کې ترنګلې وې، د حکومت اجرایي رئیس امریکا ته د افغان چارواکو وروستی سفر د دواړو لورو ترمنځ د اعتماد جوړونې لپاره مهم وباله. عبدالله عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې امریکا ته د افغان چارواکو د سفر په اړه معلومات ورکړل، او د سفر یې له لاسته راوړنو ډک وباله.
دا سفر چې د ملي وحدت حکومت تر جوړېدو مخکې له وړاندوینه شوې وه ترسره شو. دا سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو او دوستانه مناسباتو د استحکام او دغه راز د لا زیات اعتماد د جوړولو لپاره یو بل ګام و.
ښاغلی عبدالله وویل چې په دغه سفر کې د افغانستان امنیتي او دفاعي مسایل د اجنډا په سر کې وه. نوموړی له افغانستان سره په پوځي او مالي برخو کې د امریکا له لورې د مرستو د ژمنو ترڅنګ وویل چې دواړو حکومتونو موافقه وکړه څو د دفاع او بهرنۍ چارو وزارتونو په کچه به د هغو مشورتي جلسو سلسلې ته دوام ورکړي چې په وروستیو کلونو کې درېدلي وې. افغان ولسمشر او اجرایي رئیس له یوه حکومتي پلاوي سره روانه میاشت په یو 15 ورځني رسمي سفر امریکا ته ولاړل. د دغه سفر په نتیجه کې امریکا ژمنه وکړه چې تر 2012 کال به افغان ځواکونه تمویل کړي، او په دغه هیواد کې به د روان میلادي کال تر پای خپل 9800 پوځیان پرېږدي. د امریکا حکومت د غرض له افغانستان سره د 800 میلیونه ډالرو تشویقي مرستې ژمنه وکړه، څو ورڅخه د اصلاحاتو او له فساد سره د مبارزې په برخو کې کار واخلي. کارپوهان امریکا ته د افغان چارواکو د سفر نتایجو ته خوشبینه دي او لاسته راوړنې مهمې بولي، خو د افغانانو د اړتیاو د پوره کېدو لپاره په حکومت کې دننه د یو ملي اجماع پر جوړېدو ټینګار کوي. د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس روح الله امین په دې اړه وایي:
سفر مهم و او ظاهرا لاسته راوړنې هم لري، خو باید ووایم چې یوازینی شی چې موږ یې نه لرو هغه ملي اجماع ده. څه چې د یو کس لپاره ملي ګټې دي، د بل کس لپاره ملي زیان بلل کېږي. نو لازمه ده چې په ملي سطح باید موږ یو روایت رامنځته کړو چې هغه بیا زموږ اوږدمهاله اهداف تعینوي، او وروسته بیا زموږ حکومت کولی شي ستراتیژي جوړه کړي او هر دغه هدف ته د رسیدو لپاره یو خاص میکانیزم تعریف کړي.
ښاغلی امین وایي افغان حکومت په تیرو نږدې 14 کلونو کې پر مهمو مسایلو ملي اجماع نه درلوده، او ونه توانی چې له بهرني ملاتړ او مرستو څخه په خپله ګټه کار واخلي. د ملي وحدت پر حکومت هم له دې امله انتقاد دی چې د شپږو میاشتو په تیرېدو سره له هم اساسي کارونه نه دي بشپړ کړي. خو دا چې آیا حکومت به څومره وکولی سي افغانستان له امنیتي او اقتصادي پلوه په خپلو پښو ودروي او له فساد سره مبارزه وکړي، دا به د وخت په تیرېدو سره معلومه سي.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه.
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروه
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو د افغانستان په خوست کې نن په درېمه ورځ هم د معترضینو لخوا زیاتره حکومتي ادارې تړل شوې دي. معترضینو د خوست سرپرست والی عبدالجبار نعیمی او یو شمېر نور چارواکي په فساد تورن کړي او له ولسمشر څخه یې د دوی د ګوښه کولو غوښتنه کړې ده. زرګونو معترضینو د تېرې شنبې په ورځ لاریون وکړل او وروسته یې د حکومتي ادارو په دروازو کې خیمې ولګولې. نجیب الله الوخیل پرې دا رپورټ راکوي.
په خوست کې سلګونو معترضینو چې د خوست د سرپرست والی عبدالجبار نعیمی او یو شمېر نورو چارواکو پر ضد د ډېریو حکومتي ادارو او په خپله د سرپرست والی له کور خیمې راتاوي کړي، په درېیمه ورځ نن دوشنبه هم د ډېریو حکومتي ادارو دروازې بندې ساتلې دي. معترضین د خوست سرپرست والی او یو شمېر نور ځایي چارواکي په اداري فساد، غلا او نورو قانون ماتونو تورنوي او وایي تر څو چې ولسمشر دا چارواکي له دندو ګوښه او د حساب کتاب لپاره یې عدلي ارګانونو ته ورونه پیژني، تر هغو به حکومتي ادارې بندې وساتي. د لاریونونو او اعتراضونو دا لړۍ د تېرې شنبې په ورځ په خوست کې پیل شوه. زرګونو معترضینو په لوبغالي کې غونډه جوړه کړه، ورپسې د خوست سرپرست والی د کور خواته لاریون وکړ او بیا لګېدلو خیمو ته ولاړل او له درېیو ورځو په دې خیمو کې اوسیږي. د خوست د اداري کمپلکس په مخ کې په لګېدلو خیمو کې یو تن عبدالحکیم نوم یې وویل چې
موږ به دغه خیمې تر هغه پورې وي چې څوک را موږ ته لوړپوړو چارواکو یا د مرکز نه موږ ته داسې آیات روغلی نه وي چې دغه سبینې د موږ نه لیس موږ ورکوو چې دا لیس یې لري کړی نه وي، پولیس سره لري کړی نه وي، یو ولي نه چې بلکې ډېر خاینون دي. موږ په مخامه کې خاینون لرو، موږ په څارنوالۍ کې خاینون لرو، موږ حتی په ولایت کې خاینون لرو، موږ په ولسوالیو کې خاینون لرو.
په معترضینو کې د خوست د ولایتي شورا ډېری غړي، یو شمېر مدني ټولنې، قومي او جهادي شوراګانې، د ولسي جرګې دوه تنه غړي او نور عام وګړي شامل دي. بل لوري ته د دې مدني ټولنو یو تن تنظیمونکي د ولسي جرګې غړي همایون هم وویل چې د دې چارواکو تر ګوښه کېدو به خپلو د قانوني او مدني حرکتونو ته دوام ورکړي.
کوم لاریون چې وشول دغسې لاریونونه به نور هم جریان ولري، تر هغه وخته پر به دا خیمې ایستنه شي دغه اداراتونه، تر څو چې د خوست والی عبدالجبار نعیمی د خپل دندې ګوښه نشي.
د خوځای چارواکو په پرلپسې توګه پر دوی لګېدلي تورونه رد کړي او دا حرکتونه یې غیر مدني بللي دي. دا په داسې حال کې ده چې لاریونوالو په مرکزي حکومت او په خپله ولسمشر غږ کړی چې که غوښتنې یې ونه منل شي، د راتلونکې پنج شنبې ورځې نه به په ښار کې د لاریونونو پرلپسې لړۍ پیل کړي. خوست ښار او د خوست ګردیز لاره به هم وتړي.
څوک شته که نشته چې زموږ د پښتنو ټپوسو کې او موږ ته یو لاره وښي؟
دا ماشومه مې غېږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومه مې بچ به چپه ډېره شوه. لور مې د غېږ نه لاړه، برخم لاړه، لوپټم لاړه، چپل م لاړې.
کله موږ ته کارتون راکړو اوس یې موږ او پولیس لاس پګروا. پولیس ته شکایت کاری کې اول درته دا چې درس بنایې.
مشال راډیو د بېوسه او خاموش خلکو غږ.
اوریدونکو، د خوړو نړیوالې ادارې ورلد فوډ پروګرام د مومند جنسای په ساپو کې د کار په بدل کې خوراک پروژه شروع کړې ده. د دې پروګرام په ترڅ کې به د سیمې شاوخوا 1500 کسان خپلې لارې کوڅې جوړوي او په بدل کې به ورته خوراکي توکي ورکول کیږي. په دغه اړه تفصیل اورو د مشال ریډیو د خبریال شاهنواز ترکزی په رپورټ کې.
د خوراک د نړیوالې ادارې ورلد فوډ پروګرام لړخه د یو تنظیم حجره په مرسته په ساپو تحصیل کې یو پروژه یا پروجیکټ چې د کار په بدل کې خوراک نومیږي روانه ده. د حجرې د تنظیم په وینا چې هغوی به هغه تنانو ته خوراک ورکوي کوم چې په خپل چم گاوند کې خپلې لارې کوڅې جوړې کړي. په دې پروژه کې حجره تنظیم 1500 تنان په روزګار کړي. د یادې سیمې ساپو تحصیل یو اوسیدونکی فردوس خان وای
کوم چې دوبو جوړي هغه تاس کوي، بلکې مازه لاري غټه لاري چې مې کوم چې دام درښت د فارم استعمالي خلک لګیږي فارم باندې کارونه کوي، ټریټر سازي په خپل لاسونو باندې سازي.
د سیمې یو شمیر اولس بیروزګار دي ځکه چې روزګارونه په تیرو خراب حالاتو کې ختم شوي. نو لک تر لګه تر د دوه هفتو لپاره په روزانه حساب سره سلور ساته په روزګار شول. د بوتي سیمې فضلي ودود صاحب وای
اکثریت د هغه خلکو دي چې هغه یو روزګار نه لري، سکار نه لري، په کلو باندې ناست دي، کورونو کې ناست دي، په خپل پټي او په دغه کې کار کوي. نو هغه زیات تر چې کوم دي خپل رجستریشن وکړو او هغه وای چې موږ په خپل لاس باندې بالکل د خپل لارې د خپل کوڅې سازو، دا زموږ لپاره مصروفیت هم دي او موږ چې کوم دي د دې په بدله کې چې کوم دي خوراکي مواد هم ملاوي.
د لکړو سیمې اوسیدونکي ملک ګلشاه صاحب وای چې اوس اولس خپل کورونو ته راستانه شوی دي خو سیمې ورانه ویجاړه ده. نو باید داسې قسم کارونه د هغوی په سیمه کې نور هم وشي.
دا به موږ باندې تقریبا 10 کال شروع شو چلی دو راوت خلک نو جلاوطن شوی او علاقه شاله پرتا وه په علاقه کې څوک نه و. لارې ورانې شوي وي، کوڅې ورانې شوي وي، آبادیانې ورانې شوي وي، بارې غورځېدلې وي. او چې دا کومه اداره راغلې ده او موږ ته دغه شان ته ترغیب راکوي چې تاسو خپلې لارې جوړ کړئ، پوه به موږ درکوو. نو موږ په دې باندې ډېر خوشحاله یو، موږ ډېره مننه کوو.
او نثار صاحب ګیله کوله چې هغوی ته لا هم خوراک نه دی ورکړل شوی. بیا مې د حجرت تنظیم د سوشل ارګنایزر پیر فضل احد سره خبرې وکړې
چې کوم کسانو کار اوس ختم کړو، یو فوټ پکې منګ ورکړی اوس په ان شاء الله چې بل بیا 15 شپږ بعد به بیا نورمال نمبرې منګ دا هغه د اپریل فورې اسسمنت کړی دی. په دې کې چې د اتیا کیلو وړلي یو ټپکر د غوړو 15 لیټره دا یو کیلو چې دا هغه مالګه.
او د پیر فضل احد په وینا چې هغوی له ټولو اول په ساپو تحصیل کې دا پروژه روانه کړه او نږدې ورځو کې به د سیمې لارې کوڅې خلک وګوري چې روغې به وي او په سیمه کې به څه ناڅه ترقي راغلې وي. واسترغزی مشال ریڈیو محمد ایجنسی
تاندے ہلی
ټولی صوبا کې ما فرسٹ پوزیشن واغستو.
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکوم.
خوندې په مخ دې نه پیګړي ځکه چې دې وایي چې د پښتو د ولس دې د دې خلکو نه کار اخلو او لکه مطلب دا خلک د نورې زنانه د اړو مخ کې لاړې نه شي کنه
پوری کنه واړه داړي شي پکې باندې نو اخو لا چانل کې کې کې
دې آی ای ای په څو راوختي او دې کې د خزو نمبر وته پاکستان شو نمبر 1 باندې
د هرې شورو پورس په کم یو لس بجې او د هر زیارت پورس په کم 2 بجې لما فرخنده اسد سرا.
اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې یوې غیر سرکاري ادارې د صوبې د هغو ښځو لپاره چې په بېلابېلو ادارو کې کارونه کوي یو اتحادیه یا یونین جوړ کړی دی. د دغه کار هدف د ښځینه کارکوونکو د حقونو لپاره غږ پورته کول ښودل شوي دي. له اسلام آباد پرې د رابعې اکرم خان رپورټ اورو.
یو غیر سرکاري ادارې لخوا د خیبر پښتونخوا په تاریخ کې په لومړي ځل د ژوند په مختلفو شعبو کې د ښځو حقونو لپاره د ښځو خپل یونین جوړ کړی شوی دی. د هوا د لور په نوم د ښځو خیر ښېګړې لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې مشره خورشید بانو وایي چې خیبر پښتونخوا کې ښځې په مختلفو شعبو کې کار کوي، خو د کار په ځای کې د هغې د مسلو د حل لپاره د زنانو د نمایندګۍ مسله ده. د دې په وینا چې د ښځو د یونین لپاره دوی د ژوند د هرې شعبې زنانو سره رابطه کړې ده چې پکې په کورونو کې د کارکوونکي زنانونه واخلي. د طب شعبې، نرسنګ، دفترونو کې کار کوونکي، وکیلانې او زده کوونکي د دې یونین برخه دي. خورشید بانو وایي
ورکر لا بالکل پته نه وي چې منیجمنت سره څنګه ملا کیږي، خپل د ډیمانډ څنګه هغه پوره کړي، او د څه طریقه د پروټیسټ څه طریقه د رول اینڈ ریګولیشن د منځه کې څه صحیح طریقه ده چې موږ منیجمنت او د خپل ورکر منځه شو داسې پل جوړ کړو چې هغه پس خپل حقوق خبر کولی
شي. غیر سرکاري ادارې د هوا لور په وینا چې دوی به خصو ته په دې لړ کې تربیت هم ورکوي او هر کال پس به د دې انتخابات هم کیږي. په خیبر پښتونخوا کې د خصو یونین جوړولو په اړه د خیبر پښتونخوا د ټولنې خیر ښېګړې او د زنانو د ترقۍ محکمې پخوانی وزیر او موجوده سینیټر ستاره ایاز وایي چې هغه د دې اقدام ستاینه کوي او هغه د خیبر پښتونخوا په زنانو کې دومره توان ویني چې هغې خپلو حقونو لپاره اوس په مؤثره توګه آواز اوچتولی شي.
قوانین زمونږ سره سوم ریډی دي، خو هغه پر نه امپلیمنت کیږي. نو کدی هغه یونین جوړ شي نه هغه قوانین به هم هغه خپل کوشش کوي چې امپلیمنت شي. څنګه چې زمونږ کمې زنانه بهر کورونه نه وځي کار کوي، ته هغه د پاره هغه باندې څوک سختی کوي یا بیجا تنگول کوي، نو هغه باغې باندې هغه قانون موجود دی. لا تر اوسه هغه پراپر لکه خلکو نه دی امپلیمنت کړی. نو که دا یونین جوړ شو نو ډېره به هغه سره د قوانینو فائدې به هم خلکو ته ورسیږي.
د ښځو د دې ځانګړي یونین افتتاح به را روانه میاشت په پېښور کې په باقاعده توګه کیږي.
پوهه رڼا ده. خو د پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې په نخښه کیږي؟
د دې رښتو خو دې زویم نه اسلام دې نه زموږ د پښتنو څخه کلتور دې.
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوي دي؟
پاتا کې 1550 کلو نجری تباب لې شوی.
آیا دا بریدونه با درنا لار 19
د خور وخت کې چې ما کې دا نه خو نه دی کوه.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره.
اوریدونکو باچا خان ٹرسٹ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن نومي یو غیر دولتي ادارې چې په سیمه کې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې کار کوي د خیبر پختونخوا د سواد په مرکزی ښار منګوره کې د بیوزله کورنیو د ماشومانو نجونو لپاره یو خونځې پرانست. په دغه لړ کې بغونډه هم شوه چې په وینا کې ورته د سیمې مشرانو د یادې ادارې دغه کار ستاینه وکړه. له سواد څخه پرې د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
دغه ترانه اسواد پنګور کې د بادشاہ خان ټرسټ ایجوکیشن فاونډیشن لاړه د سیمې هغه ماشومان چې د سوجې د تعلیم څخه پاتې شوي دي د پرانستې دستوري په موقع وویل شو. په دغه موقع د ادارې مشر خادب حسین وویل چې په دې سکول کې بعد د سلورم جماعت نه تر اتم جماعت پورې په ړومبي پړاو کې یو نیم سل جنکو ته ویډیا زده کړې ورکول شي.
یو داسې نظام چې هغه کې سلیبس هم شامل دی، په هغه کې تعلیمي ماحول هم شامل دی، او په هغه کې د تدریس طریقې هم شامل دي، او هغه د پاره د سارنې د تربیتونو د جائزې یو مکمل نظام د بچا خان ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہیڈ کوارٹر کې موجود دی. دا د سوچ بدلولو د سماجی بدلون یو قدم دی، مهم قدم دی.
دین وړاندې د بچا خان ٹرسٹ ایجوکیشن ویان گوہر ننګیال د تنظیم په اړه راغلی یو شمیر د سیمې سیاسي او سپینرو بوتا وینا کې ویل،
بچا خان ٹرسٹ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن د بچا خان د آزاد مدرسو هغه تسلسل دی چې بچا خان د شلمې پیړۍ په دویمه لسیزه کې شروع کړی وی، چې ورو ورو تعداد تر کم او بیش سلو پوری رسیدلی و. هم په دې جذبه د بادشاہ خان ٹرسٹ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن بنیاد په 2001 کې ایښودل شو، چې بادشاہ خان ٹرسٹ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن د دې سکول سره سره د پښتونخوا په لرې پرتو سیمو کې 14 سکولونه نور هم لري چې په کامیابی سره خپل منزل طرف ته روان دي.
د سکول پرانستې په موقع د سوات نه دوامي نېشنل ګوند صوبای اسمبلی غړي جعفر شاه ویل،
نن زمونږ په صوبه کې چې په هغه کې زمونږ د ضلع غریب شامل را 28 لکه بچی سکولونو ته مزدوري کوي، په دې کې 80% جنکه.
په سوات کې د شخصي تعلیمي ادارو اتحادیه یو مشر احمد شاه ویل چې داسې سکولونه دي د سوات په نورو سیمو کې هم خلاص کړی شي.
زموږ خواهش ده چې دلته چې څونه ضلع دي سوات کې څونه تحصیلونه دي، چې په دې ټولو کې کم سي کم که ډېر نه نو چې یو یو برانچ ضرور د بادشا خان ایجوکیشن فاؤنډیشن دلته کې شروع شي، ځکه چې دا کم حالات چې په موږ باندې روان دي او کم تیر شو، نو په سوات کې د داسې نمونه سوچ او د داسې نمونه سکولونو ډېر اشد ضرورت دی.
دستوره کې ویلی شول چې راتلونکي وخت کې بعد دغه رنګه نورې تعلیمي ادارې هم سیمه کې خلاصولی شي. ولې د سیمې په اولس غږ وکړی شو چې عام اولس دې په دغه لړ کې د بادشاہ خان ٹرسٹ ایجوکیشن فاؤنډیشن سره مرستې وکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو د خبرونې د پای شي بي دي د فرخندي اسد نبا لند خبرونه اورو.
حکومت وای له یمن نه شاوخوا 1500 پاکستانیان خپل هیواد ته رسیدلی دي. چارواکي وای شاوخوا 1500 مسافر الهدی د خان نه کراچي او اسلام آباد ته رسیدلی. په پیښور کې وسوالو د پاکستانی پوځ او چارواکي وژنه دي. دا پوځي چارواکي لیفټننټ کرنل طاهر عظیم نومیدو ناکامونه ګرځول شوی. تحریک طالبان پاکستان دغه پیښې ذمہواري منلې ده. د قدرتي افتونو د نظم اداره وای د سبانه بعد شمالي وزیرستان د بیکوره کړل شو کډوالو خپل سیمو ته ستنېدل پیلېږي، او له دغې وروسته به د کورم اور اگزو کډوال خپل سیمو ته لګل کیږي. د افغانستان د ولسی جرګې هغه کمیشن چې په کابل کې د ویجنۍ د وجل کېدو د سړنې لپاره جوړ شوی پرون یې رسمن کار پیل کړ. بلخوا په خوست کې خزو پرون د دغه پیښې خلاف مظاهره هم کړې. په کابل کې په یو ځانوژن کې حمله کې درې کسان وژل شوي دي. د کورنو چارو وزارت وایي چې په دغه پیښه کې د ولسی جرګې د غړي ګلپاشا مجدي په ګډون اووه کسان ژوبل شوي هم دي. دغه پیښه تېر ماښام مخې ته راغلي. سعودي عرب د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د شام په کورنۍ جګړه کې د روس د مداخلت له وجې په دوه مخۍ تورن کړي. دا خبرې د مصر په شرم الشیخ ښار کې د عرب لیګ د غړو هیوادونو په سرمشریزه کې د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر سعود الفیصل وکړې. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري بان کی مون نن بغداد ته رسیدلی دی. هغه به د عراقي چارواکو سره په موجوده امنیتي او سیاسي حالاتو خبرې کوي. کریملین پرون ویلي دي چې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف او د هغه امریکایي سیال جان کیری په سویټزرلینډ کې لیدلي چې له ایران سره د مذاکراتو او په منځني ختیځ کې د سیمه ییزو نړیوالو معاملو په اړه بحث وکړي. او د ازبکستان د انتخاباتو مرکزی کمیشن وای چې دوی به نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو ابتدایي نتیجې اعلانوي. په ازبکستان کې د تیرو ورځې د رایو اچولو نه داسې تمه څرګندېږي چې موجوده ولسمشر اسلام کریمو به په څلورم ځل په خپله چوکۍ پاتې شي.
د خبرونو له دې لنډې سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونې پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې څپو د ډیوا رادیو خبرونې واورئ. او اسما هارون بچا پرخندې اسد او زموږ تخنیکی همکار جوناتن ته اجازه راکړئ. د الله په نامه.